د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخمو په دې غړې کې هرکلی کوم. له درو څخه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې به په کوټه کې د چاودنې او په کابل کې د بریدونو په اړه اوري. همداراز د پاکستان لخوا د ډرون حملو په ضد ملګرو ملتونو کې د یو قرارداد د وړاندې کولو او تر څنګ په پولیو باندې هم تاسو ځینې ریپورټونه لرو. اونیز خبرونه جمهوریت او سروي هم د دې غړي برخه دي. خاول به له شاهین بنيري خبرونه وره.
ستوري مشهورم به د دې وخت مهم خبرونه. په کوټه کې 14 یو ماشوم وجلې او 15 نور کسانې جوبل کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې څو تنه وسلوالو مخالفینو د کمیشن ته نږدې په یو ودانۍ کې ځای نیولی او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې 14 یو ماشوم وجلې او 15 نور کسانې جوبل کړې دي. د کوټه د سریاب سیمې د پولیسو په خبره نن غرمه په سریاب سړک 14 شوي چې هم دې ځای څخه د ملیشا ځواکونو موټر تیرې دي. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشال لیډو ته ویلي د ریموټ کنټرول لارې په یو رکشه کې د ځای پر ځای شویو 14 په دې برید کې یو وړه ماشوم وژل شوی او د ملیشا ځواکونو د درو سرتیرو په شمول پکې 15 تنه ولسی وګړي جوبل شوي هم دي. تر اوسه د دې برید پړه چا نه ده منلې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې څو تنه وسلوالو مخالفینو د کمیشن ته نږدې په یو ودانۍ کې ځای نیولې او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې لا تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي څو تنه دي. بلخوا د کابل د امنیت قومندانۍ هم منلې ده چې د کابل ښار په 9 امنیتي حوزه کې څو تنه وسلوال مخالفین له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویټزرلند او یمن سره په ګډه د قرارداد وړاندې کړی وو. د کونسل په 20 غړو کې 20 د قرارداد په حمایت او 6 په مخالفت کې رای واچولې. 14 هیوادونو په رای اچونه کې برخه وانه خسته. قرارداد کې د کوم ملک نوم نه دی خصل شوی خو ویل شوی چې ډرون بریدونه دی ودرول شي. د نظر پښتنو لمخې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په حملو کې زیاتره د القاعده او طالبانو غړي او مشران وژل شوی دي. امریکا وار په وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې موجود وسلوال په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې درې نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلې دي. د قبایلي سیمو د صحت د څانګې چارواکي کو پرون مشال لیډو ته ویلي دي چې په ګوزن ناروغه دغه ماشومانو کې یو د میرالی دي چې عمر یې 15 میاشتې دی، بل د میرانشاه دی چې عمر یې 14 میاشتې او دریم ماشوم د رزمک دی چې عمر یې 14 میاشتې دی. د چارواکو په خبره لکله راهیسې چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولې. له هغې وروسته یو شمېر د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یوازې په روان کال کې 29 ماشومان د ګوزن ناروغۍ ښکار شوي. د صحت چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پولیو ناروغي د وبا شکل خپل کړی او د سیمې شاوخوا 150,000 ماشومان د پولیو له خطر سره مخامخ دي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د کال 2012 راهیسې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي پر څاڅکو بندیز دی. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون اکسپرس ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام کوربه او لیکوال رضا رومي پر ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې نوموړی بچ شوی خو د ګاډي ډرایور یې وژل شوی دی. پاکستان کې رسنۍ وایي چې دا برید د جمعې په مازیګر نامعلوم وسلوال وکړی. رضا رومي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر د لراجا بازار سره نږدې حمله شوې چې پکې د د ګاډي ډرایور وژل شوی او محافظ یې سخت جوبل دی، خو حکومتي چارواکو پر دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم د اکسپرس ټي وي په کارکوونکو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې چې پړی زیاتره طالبانو منلې ده. د خیبر پختونخوا د حکومت په صوبایي کابینه کې 15 نور وزیران اخستې شوي دي. پرون په پېښور کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال لیډو ته وویل د صحت صوبایي وزارت او د مشر وزیر چوکۍ د حکومت اتحادی ګوند عوامي جمهوری اتحاد غړي شارام ترکی او د صنعت وزارت د تحریک انصاف شوکت یوسفزی ته ورکړل شوې ده. شاه فرمان زیاته کړه چې دوی به ډېر زر په نور وزارتونو کې هم بدلون وکړي.
دا پنځه وزارتونه خالی وو، هغه پنځه وزارتونو د پاره مونږ میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیا الله افریدی صاحب او اکرام الله ګنډاپور صاحب، دا مونږ هغه پنځه وزیران واغسته.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر له روس غوښتلی چې خپل ځواکونه د یوکراین له پولې په شا کړي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خپل امریکایي هممنصب باراک اوباما ته ټلیفون کړی و. د یو ساعته ټلیفوني خبرو په ترڅ کې اوباما له روس غوښتل چې د یوکراین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماټیک وړاندیز ته چې واشنگټن وړاندې کړی لیکلی ځواب ورکړي. دغه ټلیفوني مکالمه تر دې وروسته شوه چې اوباما پرون تر دې مخکې په روس غږ وکړ چې ځواکونه د یوکراین له پولو په شا کړي. د امریکا ولسمشر سی بی ایس ټلویزیون ته ویل موږ اوس سمدستي د وزیر د حوالې او حل لپاره اړتیا لرو. هغه په روس پورې تړاو لري چې خپل ځواکونه بیرته په شا کړي او مخامخ خبرې د یوکراین له حکومت او همداراز نړیوالې ټولنې سره پیل کړي. د یوکراین د ملي امنیت د څانګې مشر اندری پاروبی د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې شاوخوا یو لک روسي پوځیان د یوکراین له سرحد سره ځای په ځای شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاض کې د عربو د بادشاه سره خبرې کړې دي. دا خبرې په داسې وخت شوې دي چې د ایران د ټیپي پروګرام او په شام کې د کورنۍ جګړې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې. وروسته درې چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر د عربو له بادشاه عبدالله بن عبدالعزیز سره دوه ساعته غونډه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د دواړو هیوادونو اړیکې غښتلې وبللې. داود بشال ریډو د دې خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له شاهین بنیری اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. کوټه کې 14 او کابل کې بریډ شوې ده. تازه حالې درکو. پاکستان وایي د ډرون حملو پر ضد په ملګرو ملتونو کې یو قرارداد وړاندې کړ. خو یو څېړونکی وایي ډرون بریډونه د ترهګرو خلاف ښه وسله ده.
حقیقت دا چې دی چې تر اوسه پورې د ډرون په حملو کې څومره خلک مړه شوي دي هغه د پاکستان د ټولو غټ دشمنانو او دی هغه خلک تر اوسه پورې نه خود هغه ځینه شړلی شو نه د هغې مرکزونه ختمولی شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د زینو نو وزیرانو د اخیستو فیصله کړې. خو یو څېړونکی وایي د خلکو خدمت د چارواکو په بدلولو رابدلولو نه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د حکومت کولو په شوت بوت باندې نه دی پویا او یو وزیر یو لیډر هم داسې نه دی چې هغه د خیبر پختونخوا په حوالی سره قابل ذکر پالیسي چې دا ورکړي.
په اونیز خبرونه جمهوریت کې د انتخاباتو د ګټو او د خزو د رایو د اهمیت په اړه وري.
خزو رایا په دې خاطر د رحمت لري چې خزې چې په سیاسي بهیرونو او سیاسي پروسو کې ګډون وکړي نو د دې غټ به امنیت کې غلې ده غلې وفاتي.
یو بل اونیز خبرونه سروي هم درته لرو زموږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو ری دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل په کوټه کې و چاودنه شوې ده. زموږ همکار خدای نور ناصر موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. هغه ته به نور معلومات غواړو. خدای نور تفصیل څه دی دغه پیښې په کوم ځای کې دغه چاودنه شوې ده او څومره کسان پکې مړه یا ژوبل شوي؟
نن غواش د کوټي سرياب سړک دی او په سرياب سړک باندې نن غرمه د پولیسو په خبره هغه مهال یو چاودنه وشوه چې له همدې ځای څخه له سرياب سړک له همدې ځای څخه د ملیشا ځواکونو یو موټر تیریده. د سرياب اس پی عمران قریشی شیبه مخکې مشال راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لمړی شپاړس کسان ټپیان شوي وو چې دغه خبره هغه کې یو ماشوم هم و چې هغه بیا روغتون ته پر لاره سا ورکړ. دغه چې په دې چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی له دې سره 15 نور کسان ژوبل شوي دي چې په هغه کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیري او 12 ولسي وګړي دي چې په دې چاودنه کې ژوبل شوي دي. د عمران قریشی چې د پولیسو اسپری د پولیسو د یادې سیمه مشر دی هغه ویل چې دغه چاودنه د رکشې په وسیله باندې په رکشا کې د چاودونکو توکو د ځای پر ځای شوی د چاودونکو توکو پر ځای پر ځای شوی دی. هدف یې همدا د ملیشا ځواکونو موټر و. تر اوسه پورې د دې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی، خو په تېر وخت کې چې څومره هم دغسې پېښې شوې چې دغه کې ملیشا ځواکونه یا امنیتي سرتېري هدف شوي، د هغوی مسؤلیت په دغه سیمه کې بلوڅ بلتن غوښتونکو وسله والو ډلو قبول کړی، خو د نننۍ یا د نن د غرمنۍ برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې قبول کړی نه دی.
ښه، ډېره مننه خدای نور، ډېره مهرباني.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې مخکې مرته ویلو، په کابل کې یو بریټ شوه دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای چې د دوی په یو دفتر باندې دغلته ځینې وسلوال ورغل دي او بریدي کړی دی. په دې اړه باندې موږ کوشش کوو چې په کابل کې د خپلو همکارانو سره خبرې وکړو، تاسو تازه معلومات درکو. زموږ همکاران کوشش کوي، خو مخکې تر هغې چې هغوی سره زموږ رابطه کیږي، موږ یو رپورټ ته به ورشو. د پاکستان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو کې د ډرون بریدونو خلاف یو قرارداد وړاندې کړی دی چې له مخې دوی غوښتي چې ډرون بریدونه دې ودرېږي. بلخوا څېړونکي وایي چې ډرون بریدونه د پاکستان کې موجودو ترهګرو خلاف یو ښه وسله ده. په دې اړه باندې له اسلام آباد رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د دفتر خارجه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ډرون بریدونه د بین الاقوامي قانون خلاف ورزي ده او د دې نه د بشري حقوقو خلاف ورزي هم کیږي. نو په دې سبب دوی اقوام متحده کې قرارداد وړاندې کړو چې یمن او سویزرلند ورسره په شریک کونسل کې جمع کړي دي. د خبر پاڼې په وینا قرارداد کې ویل شوی دی چې ډرون حملې دي د نړیوال قانون او د اقوام متحده د چارټر سره سمې کړي شي. دغه قرارداد پکې د هیڅ یو ملک نوم نه دی غستې شوی زیاتوي چې د عالمی قوانینو احترام دی وکړل شي. کله چې مشال ریډیو د دې قرارداد په اړه اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه وپوښتل، نو هغه دا د پاکستان کامیابی وګرځوله او ویوي
پاکستان یو ښه افورت کړی، ځکه چې په دنیا کې په دې وخت کې یمن او پاکستان او سومالیا داسې درې ملکونه دي تقریبا په دې کې ډرون استعمالیږي. ګو چې هغه ډایرکټ دې ملکونو اگینسٹ نہیں استعمالی او پدی کے جدن کم دہشت گرد کی راہوں خلاف استعمالی گی او دیو سٹینڈ را دے خاص طور پر پاکستان چی پدی باندی انٹرنیشنل قوانین خلاف ورزی کی گی دیو یو جائز حق چی دے دیو دے تپوس نہ بغیر اٹیک کی گی پکار دے چی دا دا سی نہیں چی ہر ملک کا آغا آغا ایکشن کول غواڑی چی آغا دا پاکستان دا حکومت دا اجازت منظوری او دا آغوی دا کوارڈنیشن سرور.
بل پلو پاکستان کی بیاد زینو خلقو او دا کار پوہانو وینا دا چې ډرون حمله د پاکستان پوز د کاروایانو په نسبت موثر وي او د دې کې د عامو خلکو ډیر کم زیان کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمایزو او سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین وی
حقیقت دا چې ته تر اوسه پوری د ډرون په حملو کې څومره خلک مړ شوي دي هغه د پاکستان د ټولو لغت دشمنانو او دی هغه خلک تر اوسه پوری نه خود هغه زینا شړلې شو نه د هغه مرکزونو ختم شو دا ډرون کړی دي او په دې د پاکستان سیاسي قیادت تر اوسه پوری د خوشاله اظهار هم کړی دی. زما خیال دی چې دا صرف د عوام کنزمپشن لپاره د میډیا د کنزمپشن لپاره دا خبرې بیان نه راځي.
د ذکر وړ ده چې د اقوام متحده د بشري حقوقو کونسل وسلوي خړو ملکونو کې ویش ملکونو د دې قرارداد په حق کې شپږ ملکونو په مخالفت کې او څوارلس ملکونو په دې کې برخه وانغستا. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اردوونکو، چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې درې نور ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي او د دوی کیسونه مخکې ترغلي. له دې سره سکل یوازې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 98 ته رسیدلی. یاد دې وي چې په شمالي وزیرستان کې په ځینې ځایونو کې وسلوالو د پولیو په څاڅکو یا ویکسینو باندې پابندي لګولې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې ورو.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې دغه نوي کیسونو کې یو د امیر علي چې عمر یې 15 میاشتې، یو د میرانشاه چې عمر یې دیارلس میاشتې او یو د رزمک ته چې عمر یې سوارلس میاشتې خودلې شي. د صحت محکمې چارواکي وایي ټولو دغو ماشومانو کې د پولیو رنس تصدیق شوی او ورته د پولیو کترې نه دی میلاو شوی. کلانه چې وسله والو طالبانو شمالي وزیرستان کې په پولیو مهم ترسره کولو باندې بندیز لګولې. شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا روان کال شمالی وزیرستان کې د دغه درې نوي کیسونو په شمول نه ویش ماشومان د ګوزن ناروغي ښکار شول چې د دوی په وینا تیره اونۍ هم د غلطه سلور ماشومانو کې پولیو یا ګوزن رنس تصدیق شوی وو. شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکي وایي د ځایي وسلوالو لخوا په پولیو ساسکو بندیز له وجې دوی نشي کولی چې سیمه کې د یاد رنس پر ضد ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو مهم ترسره کړي. دوی وایي پولیو ناروغۍ شمالي وزیرستان کې وبایي صورت اخستی او د سیمې تر یو نیم لک پورې ماشومان اوس د پولیو ناروغۍ په خطر کې دي. سو خلک کولی شي چې میرانشاه او میرعلي هسپتالونو نه په خپل پولیو واکسین واخلي. قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام یو افسر چې خپل نام او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل د پاکستان فوج په مرسته به دوی اوس هڅه کوي چې هغه سیمو ته رسایي ممکنه کړي چرته چې پولیو مهم نشي کولی. د پاکستان فوج اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر تیره شپه مشال ریډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې ماشومان د دې ناروغۍ څخه وژغوري او پولیو مهم ټیمونو سره به مرسته کړي. د یادونې ده چې روان 2014 کال کې ټول شپږ دیرش د پولیو نوي کیسونه شوي چې درې په خیبر پختونخوا، یو کراچی، دوه دیرش قبایلي سیمو او د دوه دیرش کې نه ویش یوازې شمالي وزیرستان کې پوره شول. دغه شان تیر شوي 2013 کال کې ټول ملک کې درې نوي کیسونه شوي ول چې 15 دیش پکې د شمالي وزیرستان ماشومان ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوردونکو موږ په دې کامیاب شو چې په کابل کې د خپل همکارانو سره خبرې وکړو. موږ سره زموږ همکار زبیر ژمن د ټلیفون په کرخه دی. زبیر، اوردونکو ته مخکې موږ وویل چې په کابل کې یو برید شوی دی د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون په کوم دفتر شوی، نو که په دې اړه باندې زموږ اوردونکو ته نور معلومات ورکړي.
بله مننه. اول خو باید دا ووایم چې دا د انتخاباتو په کمیسیون نه ده شوی، بلکې د کابل ښار په ختیځ کې چیرته چې دغه کمیسیون شته د موقعیت لري، د هغه نه په یو څه فاصله کې یوې ودانۍ ته چې نوې جوړېږي یو څو تنه وسلوال مخالفین پورته شوي دي او اوس د امنیتي ځواکونو سره دوی نښته او جنګ دوام لري. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه څو تنه چې په دې ودانۍ ته پورته شوي دوی شمېر څو ده او د دوی هدف څوک دی چې حملې هدف یې څوک ده. خو جنگ اوس هم دوام لري. د داخلي وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دا ساحه محاصره کړې ده او دا کوشش روان ده چې دا څو تنه حمله کوونکي له منځه یوړل شي. خو باید ووایم چې دا په تیرو لس ورځو کې تقریبا لس ورځو کې څلورم حمله ده چې په کابل ښار کې کېږي او په داسې حال کې چې د انتخابات هم رانږدې دي او یوه اونۍ ورته پاتې ده. یوه اونۍ بعد به په کابل ښار کې او نور افغانستان کې خلق زی او رای بور کبی. تیره شپه هم د کارتیسی په نوم یو بل سیمه کې په یوې موسسې باندې هلته هم وسلوال مخالفین ورننوتلي وو. بیا تر نیمه شپې پورې، تر 9 بجو پورې دا نښته روانه وه او له هغې نه مخکې د انتخابات د خپلواک کمیسیون په یوه ساحوي دفتر باندې حمله شوې وه او له ټولو نه خونړۍ حمله د نوروز په شپه وه چې د کابل سیرینا په هوټل باندې څلور تنه انتحاري حمله کوونکي ورننوتل او 9 تنه یې ووژل چې څلور پکې افغانان او 15 افغانان او 4 بهرنیان. د نننۍ حملې په باره کې د تلفاتو په باره کې تر اوسه نور معلومات نشته. نو چې نور معلومات موږ سره پیدا شول دا به موږ د
ساحوی دفتر بنے دغل تبرید شو آغا گودام چې دی پکې د کابل ولایت لپاره ځینې مواد د انتخاباتو لپاره ساتلی هغه تم د زیان رسیدل خروس به رپورټون د سره چې دغه مواد خوندې دي نو تاسو وایي چې دغه په ساحوی دفتر نه بلکې دغه سر نږدې کوم ځای شوې ده د بریټ
نو مونږه د حمله چې شروع ولا مونږ د انتخابات د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره خبرې وکړې حملہ دوی په دفتر باندې نه ده شوی او نه ده د دوی د دفتر په داخل کې چیرته دوام لري هغه وخت مو ویل چې د دفتر نه د باندې کوم چیرته نښته روانه ده او اوس تازه جزئیات انداده چې د څو تنه حمله کوونکي د هم پامدې سیمه کې چیرته چې کمیسیون هم شته یک توت ورته وایي د ختیځ کې د کابل ښار نو پامدې شاوخوا سیمه کې ودانۍ ته چې هغه نیمه جوړه شوې ده او نو کار پر روان ده دی هلته ختلی دی او د امنیتي ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي خو هم وسلوال مخالفین څو څو ځلې داسې کار کړی دی چې کابل کې چیرته غټه ودانۍ څو پولیس او یا منزل ولري هغه باندې کار چې روان دی دوی ورخیزي او هغه جنه بیا خپل هدف په نښه کوي
سم ډیر مننه زبیر جمع سیبا اوریدونکو تاسو اوریدل چې په کابل کې یو برید شوه د تر اوسه پورې چارواکي دا هم نه وایي چې دغلته برید کوونکو شمیره څومره ده او د انتخاباتو کمیسیون اگر پټونه رد کړي چې دغه برید ګونی د دوی په دفتر شوه ده یا د دوی کارمندانو یا کارکونکو ته کوم نقصان پکې رسیدلې روس سبا په دې اړه باندې نور جزئیات چې راځي نور معلومات چې راځي هغه به موږ تاسو سره شریکو
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د خبر پختونخوا حکومت د 59 وزیرانو او 9 سلاکارانو د اخیستو فیصله کړې څېړونکو وایي د دې پر ځای چې حکومت وزیران لوی وزارت بل ته بدل را بدل کی په کار د چي چارواکي د خلکو لپاره په کار پام ډیر کی آیا د 9 سلاکارانو وزیرانو ګمرل به د عامو خلکو په ژوند کم اغیز ولري دا په دې رپورت کې اورو
د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان په وینا دوی د ګام د تیرو شپږو میاشتو راهسې د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ د سارنې په بنیاد پورته کړې دي شپږ میاشتې وروسته مونږ پوره حساب کتاب او اندازه ولګوله او نن مونږ صوبایي کابینه واپس را جوړوو او تاسو به وګورئ چې دا ټولې تبدیلیانې به د کارکردګۍ په بنیاد کېږي مونږ یو مهم وزارت خپل یو اتحادي جماعت له ورکوو او د هغې وزارت په اړه په مونږ باندې ډېر فشار وو چې هغه وزارت دی د پاکستان تحریک انصاف سره وي ولې مونږ وکتل چې د چا ښه کارکردګي ده او د میرټ په بنیاد مونږ د وزارتونو ورکولو فیصله کړی ده هر څوک عمران خان دا داوه کوي چې د کارکردګۍ په بنیاد دوی د پښتونخوا په کابینه کې د بدلون راوستلو فیصله کړی ده خو کارپوه قریش خټک وایي چې د پاکستان تحریک انصاف وزیران د انتظامی او حکومتي امور چلولو تجربه نه لري نو ځکه دوی دا فیصله کړی ده
د تیر څو میاشتو چې د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت په خیبر پښتونخوا کې او د غیر وزیرانو او د حکومت چې کوم پالیسي لري هغه نه خدای سي لګي چې پاکستان ته یې کې انصاف تر اوسه پورې د حکومت کولو په شوت بود باندې نه دی پویا او په دې کې یو وزیر یا یو لیډر هم داسې نه دی چې هغه د گورننس یا د حکومت په حوالے سره چې دې قابل ذکر چې اقدام کړی یا خیبر پختونخوا په حوالے سره قابل ذکر پالیسی چې دا ور کړی دغه مثال بوالو چې د انفارمیشن منیسټری چې دا هغه شفرمان چې په خطرې کې نه شدی نو د دې هیڅ ګارانټي نشته چې هغه د صحت وزیر شنو هغه به چې د صوبې د صحت مسلې چې دا په خطرې کې باندې حل کړی شي
خو د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت کې د شامل ګوند جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په یو جمهوری حکومت کې وخت په وخت دا رقم تبدیلیانی راځي او داسې نوې خبره نه ده
عمران خان د پولیټیکل پارټی سربرا دی او د غټي پولیټیکل پارټی سربرا دی او میجر کولیشن پارټنر دی او هغه
دا اختیار حاصل لے پولیٹیکل پارٹی پہ حیثیت سے چاہ رہا تو وزارتوں کی رتو بدل ہوں کہ چتن بھی ذمہ داری نہیں ورکی ہوتا تو سیاسی دغه کی رات انہونی کار نہ دے بلکہ دا اپریشیٹ کول پکار دی.
دا یادونه ورل دا چې د خیبر پختونخوا په کابینه کې د قانون د صوبایي وزیر اسرار الله خان ګنداپور د وجنې د پیخي روستو او د قومي وطن پارټي د صوبایي حکومت نه د بیلیدو روستو او د عدالت لخوا د یو صوبایي وزیر یوسف ایوب د نااهله ګرځولو روستو د پختونخوا په کابینه کې د وزیرانو 15 چوکۍ خالی پرتې وي په کومو باندې چې د جمعې په ورځ نوي کسان وګمارل شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، کارپوهان په دې فکر دی چې یو خو د حکومت او وسایل ترمنځ د قیدیانو تبادله ګران کار دی، نو بل خو به ځینې قانوني کارپوهان وایي چې دا عمل د قانون له دایرې بهر دی. د قیدیانو په تبادله باندې له هغه وروسته خبری او بحثونه کیږي چې د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي او په دې لړ کې غواړي چې ځینې قیدیان سره یو بل سره تبادله کړي. اسرار الله مومن په رپورټ لري.
له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې طالبانو تر د 300 پورې د قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. تیره ورځ د خبر پښتونخوا په نوخار کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویل حکومت او طالبان دواړه پر دې سره سلا شوي چې مذاکراتي عمل به منطقي انجام ترسوي. په اسلام آباد کې کارپوه حسن عسکري وایي ښکاري نه چې حکومت به ټول طالب قیدیان خوشي کړي، خوره ده په خبره ممکن ده چې حکومت د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زامنو په بدل کې ځنې طالب قیدیان خوشی کړي. ګوره، د قیدیانو د خوشی کولو مسله ډیره پیچلې ده. په دې کې ځینې ډیر خطرناک مجرمان هم دي، په دې کې ځینې له فوج سره دي او ځینې بیا له ولسی انتظامیه سره دي. نو دومره په لوی شمېر کې قیدیان خوشی کول ممکن نه دي. که د سلبیختو یا 500 کسانو خوشی کول وي نو ممکنه ده، ولې ټول قیدیان نشي خوشی کېدی؟ البته د طالبانو په قید کې چې کوم ولسی قیدیان دي، طالبان د هغوی د پرېښودو په اړه څه نه وایي. نو زما په فکر دا ډیره پیچلې مسله ده. خو په اسلام آباد کې د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وایي چې د قیدیانو د تبادلې پروسه یوازې د ریاستونو ترمنځ کېدی شي، نه چې په هیواد دننه د یوې تربندیز لاندې ډلې او حکومت ترمنځ. د ده په خبره که اوس په پاکستان کې روانې د سولې خبرې دي یا د دې په نتیجه کې د قیدیانو خوشی کول، دواړه د آئین او قانون لاندې نه دي.
بنیاد آئین او قانون نه وي نو بیا مطالبو لپاره څه آئین او قانون پکار دی؟ مثلا پاکستان حکومت سره کسان وی چې هغې پکا تر پکیس کی وی دہشتگردی دفو جاندی وی ناری پر خدا پر قانون سے دے چھے یو سرائیت ملزم وی اگر تسنگ پری دے.
همداراز په پیښور کې د بشري حقوقو مبارز شیر محمد ایډوکیټ وایي چې د حکومت او طالبانو دواړو لخوا د شوې زیاتې دی باید پلټنې وشي، او د په خبره څوک چې هم د بیګونه خلکو په وجنه او پر هغوی تشدد کې ککړ وي نو پر ضد دی مقدمه وچلول شي.
څومره په زرګونو خلک یې وژل شوي دي، د هغې د وینې د حکومت په نظر کې هیڅ قیمت نشته. بس دې خو خپله بادشاهي چې ده هغې له قوت او دوام ورکوي چې دا څومره په آرام او په سکون تېرېدی شي هغه دې تېره شي. نور خلکو سره چې څه شوي دي هغه د دې د نظر نه دومره څه اهمه خبره نه ښکاري چې دوی ورته په اهمیت باندې وګوري. خو دا ده چې حکومت له پکار دی چې هر یو شی چې دی د آئین او د قانون تحت مطلب چې فیصله کړي او داسې عمل ونه کړي چې هغه د آئین او د قانون نه بالاتر وي. اوس دا یو داسې پیغام به دوی ورکوي خلکو ته چې که څوک په منظمه توګه باندې او اوږد جنګ کولی شي د ریاست سره نو بیا ریاست ته هغه معاف کولو ته تیار دي.
قانوني کارپو قاضی نور وایي کچره حکومت ته د وسلوالو ډلو هغه کسان چې پرې د خلکو د وجنې یا ځنمرګیو بدونو تورونه دي بغیر له کومې مقدمې چلولو یا قید تیرولو خوشی کړي، نو ده په خبره له دې وروستو به بیا هغه خلک هم د خپل ځان د خلاصولو لپاره وسلوالې ډلې جوړې کړي چې د مرګ او نورو لویو وړو جرمونو په کولو سره قید دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو د خبرونې په نیمه کې د خبرونو د لنډیز وخت شاهین بنری درته وایي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کوټه کې 14 یو ماشوم وجلې او 15 نور کسانې جوبل کړي دي. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشال لري ته ویلي د ریموت کنټرول لارې په یو رکشه کې د ځای پر ځای شو. 14 دونکو په دې برید کې یو وړه ماشوم وجل شوی او د ملیشیاس ځواکونو د دریو سرتیرو په شمول بکې 15 تنه ولسی وګړي جوبل شوی هم دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې 100 وسلوالو مخالفینو د دې کمیشن ته نږدې په یو ودانۍ کې ځای نیولی او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی دی. د پاکستان د بارونو چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویټزرلینډ او یمن سره په ګډه د قرارداد وړاندې کړی و. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې درې نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي. د صحت د محکمې چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پولیو ناروغي د وبا شکل اختیار کړی دی. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي د روانو چارو د پروګرام کوربا او لیکوال رضا رومي په ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې نوموړی بچ شوی خو د ګاډي ډرایور یې وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې 15 نوي وزیران اخیستي دي. پرون په پیښور کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شفرمان ویل د صحت صوبایي وزارت او د مشر وزیر چوکۍ د حکومت اتحادي ګوند عوامي جمهوري اتحاد غړي شارام ترکه او د صنعت وزارت د تحریک انصاف شوکتي سبزیتا ورکړل شوې دي. د امریکا ولسمشر له روس غوښتلی چې خپل ځواکونه د یوکرين له پولي په شا کړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خپل امریکایي همنصب باراک اوباما ته ټلیفون کړی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاض کې د عربو له باچا سره خبرې کړي. دا خبرې په داسې وخت شوې دي چې د ایران د ټیمي پروګرام او په شام کې د کورنۍ جګړې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې.
له شاهین بنری مې خبرونه اوریدونکو اوس سروي پروګرام دراورو د تستم مليحه مرزاده وړاندې کوي. نن پکې د افغانستان د ننګرهار ولایت د خزو د چارو د ادارې مشر انیسا عمرانی سره خبرې اورو.
ستړي مشي په سروي پروگرام کې زما د مليحه میرزاده سلامونه ومنه. په نننی پروگرام کې مو د ننګرهار د خزو چارو رئیس انیسا عمرانی ملمنه کړې ده. انیسا عمرانی د تیرو دریو کلونو راهیسې یاد مسولیت په غاړه خستې دي چې دا وخت د خزو د تعلیم، صحت، اقتصادي پیاوړتیا، سیاسي میدان کې د خزو د ونډې او پوهاوی او د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي. انیسا بیبي وایي چې د خزو پر ضد د کورنۍ تشدد او دغه شان د دوی پر ضد نور تاوتریخوالي ته هم کتل د دوی د وزارت په دایره کار کې راځي او غواړي چې هر میدان کې د خزي سہولتونو ته لاس رسي ولري. انیسا عمرانی له دې مخکې لسکاله های سکول کې د استادې په توګه هم کار کړی دی. انیسا د افغانستان د لوی جرګې وکیل هم پاتې شوې ده. په 2001 کال کې د اساسي قانون په دفتر کې د خزینه آگاهی په برخه کې هم مسؤوله و. په افغانستان کې د پارلماني او صدارتي انتخاباتو کې د ولسوالۍ د خزینه برخه ذمہواری هم په غاړه و. هغه د خزو د ملي شورا اولنې خزینه رئیس او په ننګرهار کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د عمومي کمپاین معاون پاتې شوې ده. دا خوی را سره په پروگرام کې راغلی ده. انیسا بیبي تاسو ته هرکلی وایو.
ژوندې سیمانه تاسو ته موږ هم خپل سلامونه او هرکلی وایو.
شروعات په کوم ستاسو نه د پښتنو تاسو بنیادی تعلیم چیرته نه حاصل کړی دي او په کومه شوبه کې بیا تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟
نو د کابل د پانتون نه د لسانس په درجه باندې فارغ شوم او د علوم اجتماعي د پانځي
څخه. انیسا عمرانی بیبي تاسو د کار په حق له خبرې کو تاسو مخ کې اوس تازی شوبه هم خپل کړي وا او بیا استاد سو سیاست طرف ته راغلی. دا سفر دې تاسو څنګه ګوره؟ دا سفر آسان وو آیا کو دې کې تاسو سم مشکلات ولیدل؟
سفر خو چونکه ما علاقه درلودل ورته هر څومره چې مشکل بیا هم ما تاسو خو یو اندازه مبارزه غواړي چې د اندازې ته ځان راورسې. مختلف دورې مې تیر کړي، مختلف فعالیتونه مې تیر کړي دي، مشکلات مې ګالي دي، امنیتي مشکلات مې ګالي دي، په انتخاباتو کې مې اشتراک کړی دی، په لرو پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار کړی دی. په کلونه کلونه تقریبا زه 19 کاله کاري سابقه لرم چې ښوونځي ته د پوهنتون نه فارغه شوی ما دمه دمه رسیدلو ته ډېر مشکل کارم دی. څوک علاقه ولري بیا سانم دی، لکه اراده مې درلودله چې ځان مې ورسو بلې نورې هم لرم.
د استاذي په شعبه کې او بیا اوس چې تاسو کوم کار کوئ په دې کې تاسو څه فرق وینئ؟ او آیا تاسو څه ګڼئ چې ښځې د تعلیم په شعبه کې زیاتې کامیابې پاتې کېدی شي او کنه د سیاست په برخه کې ستاسو بیا زړه ته زیات څه نږدې دي؟
اول خو ما چې کله د پوهنتون نه فارغه شوم د جنکو په لیسو کې مې درس ورکاو، د څلورم نه مې تر دولسمه پورې تقریبا 10 کاله ما د تعلیم په شعبو کې درس ورکړی دی. او وروسته بیا زه د سیاست ډګر ته راغلم، خو زه د دواړو مرحلو نه راضي یم. هم د تعلیم برخه ډېره خوښوم ځکه چې هلته د شاګردانو تربیه ده، نو هغه برخه هم ډېره خوښوم او زما د سیاست سره هم ډېره علاقه ده او الحمدلله تر دې دمه په خپل کامیابۍ باندې پر مخ روانه یم.
کو تاسو څه وایئ په انتخاباتو کې مخکې د ښځو برخه څنګه وه، اوس حالت څنګه دي؟
فعلا چې تاسو په افغانستان کې ګورئ دغه د انتخاباتو پروسه روانه ده. په تېر انتخاباتو کې هم د ښځو ګډون ډېر زیات و او په اوس انتخاباتو کې هم د ښځو ګډون ډېر دی. ډېر تر لیواله دي چې ښځې باید کارت واخلي او رای ورکړي او خپل د خوښې کاندید ته رای ورکړي. دا ډېر ښه چانس ورته برابر شوی دی چې زموږ خویندې اخل کس ته رای ورکړي ترڅو افغانستان یو ښه راتلونکی ولري.
سره یو اوریدونکي د هغوی ته ورسو چې څه پوښتنه لري.
ما نوم پټه خان دی، زه له صوبا بلوچستان کې سوګای ما.
ډېره مننه روزانه پوښتنه وکې تاسو.
تاسو خوځانه زما ډېر سلامونه دي. بس درای به سره زه پوښتنه دی کوم.
بل ملي حجان زه باید دې په جواب کې یم، زه خو ول روز خپل سلامونه وړاندې کوم.
جی جی.
او ضرور په جواب کې وایو چې تاسو خبره سي چې په افغانستان کې د ریاست جمهوریت انتخابات دي. زمونږ د کډیسي دوره پوره شوې ده، غواړي چې نوی رئیس جمهور رای ورکو او زمونږ یو لس نفره کاندیدات هم در جمهوری لرو. موږ غواړو چې یو لس کاندیدان لرو، موږ غواړو چې اهل کس پکې وګورو. الحمدلله موږ ټول اهل کسان دي، موږ غواړو چې اهل کس پکې ولرو او دې ته موږ رای ورکو. او موږ خزه ډیره خزه دې ته لیواله دي چې افغانستان کې یو صلح راشي، آرامي راشي، د صلح او آرامۍ لپاره دوی ته ووټ ورکو چې دوی کامیاب شي.
سمدانی سبب دا خبره خو سمده، خو بیا تاسو امنیتي وځ په حق لس وای لکه افغانستان کې خزه کو غواړم چې سیاست تراشی بیا دوی خپل رائے هم استعمال کی، نو بیا د پاره د امنیتی حالاتو د انتظاماتو په لړ کې تاسو کار کړی دی او سره روان دي، پلان لري تاسو؟
اوس چې په افغانستان کې امنیتی ستونزې د ښځو په وړاندې ډېرې پرتې دي، خو الحمدلله زموږ وزارت داخله او په کوم ولایت کې چې زه قرار لرم، ننګرهار ولایت کې زموږ شهزاد صاحب چې زموږ د قومندان د امنیت دی، دوی موږ ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. چې ډېرې هغه ولسوالۍ چې امنیت پکې نشته دی، هلته په هرې ولسوالۍ کې یو سلو شل محلي پولیس ګمارلي دي، او هغه سیمې چې زموږ وسله پورې وسلوالو لاس کې وي هغه هم ترلاسه کړي دي. نو ښځو ته یو ډاډمن امنیت برابر کړی دی د نر او ښځو ته. نو ورځ په ورځ الحمدلله په ننګرهار ولایت کې، خصوصا په ټول افغانستان کې، په ننګرهار ولایت کې امنیت ډاډمن دی او ورځ په ورځ موږ امنیت د ښه والي په لور روان دی. زموږ پولیس او زمونږ اردو زمونږ قومندان صاحب د امنیت راوستلو کې ډېرې هلې ځلې کوي.
بیا ستاسو چې کوم د ښځو چارو ریاست دی، نو هغه تاسو ویلي چې په شپږو میدانونو باندې ستاسو توجه د تعلیم دی، صحت دی، اقتصادي پیاوړتیا ده د ښځو، نو په دې هکله رڼا واچوئ. تاسو څه کار کوئ لګیا د ښځو لپاره، او بیا تاسو څه فرق لیدلی دی په دې تیرو دریو کلونو کې چې ستاسو دا کار کله کړی دی؟ نو څه فرق وینئ تاسو؟ آیا څه حالت ښه شوي دي د ښځو لپاره؟
بلکه هم خو د ښځو چارو ریاست کې اته مدیریت لرو، په اتو بخشونو شپږ بخشونو کې کار کوو. خصوصا موږ د ښځو قضایاوو ته حقوقي بخش دی چې د ښځو قضایاوو ته رسیدګي کوو، د صحت بخش دی چې د ښځو د صحت په هکله د ښځو مشکلات حل کوو. یعنې ډېرو پرتو سیمو کې ښځو کلینیک لري، مکتب لري، نی لري، آګاهي هم پروګرامونه دي. د صحت په بخش کې، د اقتصاد په بخش کې ښځو ته مختلفې پروژې لرو چې حرفوي پروژې دي، قالین بافي دي، چرمدوزي دي، دا مواد اچار سازي دي، مربا سازي، پدې مختلف بخښونو کې منګه پروژې لرو چې د خزو هم اقتصادي پیاوړتیا ده هم د خزو ظرفیت ولول دي او ورکشاپونه او ترنینګونه له خزو لپاره چې په ریاست کې د خزو هر راز مشکلي د خزو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د دوی مشکل حل کوي چې دلته موږ تعلیم په بخښ تعلیم تربیه بخښ کې د صحت بخښ کې اقتصادي پیاوړتیا بخښ کې د دوی ظرفیت سازي په بخښ د دوی خوندو لاسرسي حقوق ته د دوی هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین او اساسي قانون ورته ورکړي دا غي په مسابقه دوی د قضایا او حل دی نو په دغه مختلف بخښونه کې موږ د خزو سره همکاري کوو او د خزو ګډون په سیاست کې د فعلاً موږ د انتخاباتو پروسه روانه ده موږ د خزو لپاره اګاهي هم پروګرامونه دي ورکشاپونه سیمینارونه چې ټول خزو د خزو ذهنیت روښانه شي او هغه خزو چې په کورو کې دي هغه یې وکول شي خپل رای استعمال کړي دغه خویندې په دغه خزو کې څه واخلي او خویندې په ټولو اداراتو کې د جندر سازي وکړي چې دغه د جندر مسله په څه حال ده کنه د دولت څه امتیازات دي دا د خزو او نرته دواړه مستفیدي دي او کتنه نرته مستفیدي دي خو زه فکر کوم الحمدلله افغانستان کې خزو ته اوس خاصه توجه ډیره زیاته ده ځکه چې په اساسي قانون کې هم مساوي حقوق ورکړي د نرو سره او شریعت هم د حقوق ورکړي او نړیواله ټولنه هم توجه خاصه توجه لري نو زه فکر کوم ورځ په ورځ موږ د خویندو ژوند ښه کیږي
سیاسي پوهاوی تاسو څنګه کوي ل دوی آیا دوی له څه داسې تربیتونه ورکوي بیا د تعلیم په برخه کې د دوی د پاره سکولونه جوړوي لکه داسې تاسو څه کوي کو پای لګرنا واچوي
موږ د تعلیم په بخش کې موږ د ټول د انقلاب خو ډیر لسیز جنگونه په افغانستان کې درې لسیز جنگونه تیر شول زموږ ډیر خویندې څنګه غټ شو او په کورنۍ کې به سواد پات شي خو خو مې چې څنګه غټ دي او مکتب ته نشي کولای چې شي موږ دغه خوند سروې کوو او په لورو پرتو چې موږ په ولا سوالې کې دوی ته د سواد امر لرو د تعلیم په بخش کې همکاري ورسره کوو خو دا موږ د ځکه چې یو کبه مکاتب ته معرفي کوو کله چې مکاتب نه خلاص شي د کول شي تعلیم ترګې ته درمانی ته د خو چا بیا په همکاري باندې معرفي کوو هم دې ترتیب په صحت بس ټکلو ورو پرتو چې مو کې ماهواره غونډې لرو موږ د صحت سره تعلیم تربیه رئیس سره کوم خويند چې پلو ورو پرتو چې مو کې د صحت برخه مشکل لري نو موږ د ساتامي رئیس سره شریکو واغې باندې اقدام کوي چې پلو ورو پرتو چې مو کې د خوځو لپاره خدمت ولادي او نسای کلینیک نشته هغه زموږ مشکل دا دا کلینیک جوړي چې ډاکټر نه ډاکټر ورته پراخو په چې دا کار کې ډېرې خويندې موږ دې ته غايي ما پروګرامونه د ماسټاتو په همکاري ورته کوو ورکشاپونه سیمینارونه چې خويندې ته موږ ورکو دې لري پرتو چې موږ خويندې وغوښتره سي چې ولا موږ باید راځي خويندې چې موږ راي ورکو از موږ ډېرې خويندې تاسو ګوري پارلمان کې دي ولایتي شورا کې دي حتی ریاست جمهوریت افغانستان کې زه څه خبر شته چې په دې لږ وخت کې ریاست جمهوریت ځان کاندیدای نور څنګه تشویقو ترڅو دې خويندې ته راي ورکو دي
ادنیسا عمراني بيبي تاسو د دومره کار کوي لګي د خزو د تعلیم د حقوق او صحت په برخه کې به تاسو ول ستل سکاله ماشاله داسې کیږي چې تاسو لګیاي کار کوي په دې شوبه کې نو تاسو څه فکر کوي تاسو د دې کار ته په کتل سره نورې خزي تشویقي غايا تاسو یو رول ماډل په توګه کار کوي داسې مثالونه شته تاسو سره چې تاسو خلکو کتلې وي
څنګه هر ولایت کې زمنګ ډیرې خوندې تقریبا زرها او خوندې په دولتي اداراتو کې غیر دولتي اداراتو کې کار کوي په کلي دو پوسټونو کې کار کوي ولایتي شورا کې شته تقریبا 2000 استادان لرو موږ په ننګرهار ولایت کې الحمدلله دغه موږ څلور سینډر انسان لرو په کلي دو پوسټونو کې کار کوي ډیرې خوندې د تشویق کې کار کوي حتی د کورونو کې چې خزه کار کوي هغه بعضي ورکشاپونه سیمینارونه درازي د حق په برخه کې د مور او د ماشوم په برخه کې هغه یې مو پروګرامونه کې د دې مستري ورکشاپونه دي نو ډیر نه دې تلواله چې په افغانستان خو یو اقتصادي مشکل هم ډیر زیات دی نو خو دې کوشش کوي چې په هر د ټولنې په هر برخه کې چې سیاسي او اجتماعي او اقتصادي وي په دې برخه کې خو دې کار وکړي
د خزو په وړاندې تشدد هم تاسو وی چې د ساسو د خزو چارو ریاست په دایره کار کې راځي کنه نو د تشدد به مختلف شکلونه دي کا کورنۍ تشدد یا کو په بدو کې ورکول یا داسې نور قسمونه دي نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کوي لګیاي یا تاسو د دې د مخنیوي په لړ کې سکار کړی دی او سکار کوي
ما یو ځان سره ډیره زیاته مننه او ډیره مهمه پوښتنه یو کوي واځنې هدف چې زمونږ د دغه د خزو لپاره د تشدد او چې تاسو ډور زیاته او کاو تریخواله چې کوم زمونږ خپل ته دي چې په افغانستان کې بعض مشکلات شته خو امنیت کې دي اقتصادي څنګه شته د اسلام څخه د نه هغه هیڅ څنګه شته د سو ادمو حقیقت چې کیدوالي څنګه شته د نو ډیرې خو نه دي فاملې کې بعض چې څه وخت پکې ډیره چې دا کورنۍ او تاسو تریخواله راځي د ننګور ته منځ د خواخې تر منځ خو دغه تاسو تریخواله د خزو چارو ریاست روز مره وخت ځي دا راځي ته مخکې پوښه وختو کې به ډېر زیات وو مګم تر دې دمه اندازه کمه شوې ځکه چې زموږ په هېواد کې د تعلیم کچه لږه زیاته شوې ده نو په دې حاز باندې دغه تشدد هم لږ کم شوی دی او بل موږ قانوني مانی خشونت لرو چې دغه قانوني مانی خشونت کې هم په کابل کې دغه کمیسیون شته دی چې دغه مؤمنان د دې آزادي او په ولایتونو کې هم د ښځو چارو رئیس او ولایت مقام د دې مشري لري
تاسو په شخصي توګه څه احساسوي لکه خوشحالي محسوسوي چې کله تاسو وینئ چې تاسو په شخصي توګه د ښځو د پاره څه خدمت کوئ
زه خو ملیان خو ډېره خوشحاله په شخصي لحاظ هم په رسمي هم په شخصي لحاظ باندې ډېره خوشحالي احساسوم چې موږ کومې ښځې کوم زحمت او کوم تکلیف په خاطر بیرون راوځي الحمدلله د نورو ښځو په وضعیت کې موږ ډېر زیات تغییر راوستی دی او موږ خوشحاله چې موږ کومې ښځې چې بیرون راوځو کار کوو نورو ښځو ته اسانتیا راولو موږ ډېرو ښځو ستونزې حل کړي دي او مشکلات هم حل کړي دي او تر دې دمه د ښځو په وضعیت کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي موږ ډېر خوشحالي احساسوم د دې په هر بخش کې ما مشکل حل کړی دی دا باندې ادارو په همکارۍ د وزارت په همکارۍ د ولایت مقام په همکارۍ د نورو مؤسساتو په همکارۍ د دې اواز مې جګ کړی دی او مربوطه ادارو ته مې رسولی دی زه په دې ډېره خوشحاله یم چې ما د ښځو ستونزې حل کړي دي او لا یې نور هم حل کړم
ډېره مننه انیسا عمرانی بیبي الله دې کې چې تاسو دا ټول پلانونه چې دی هغه عملی هم شي او تاسو ته کامیابی ترلاسه شي ډېر خوشاله شو چې تاسو په دې پروګرام کې را سره برخه واخستل او خبرې مې را سره وکړې زه
هم ډېره مننه چې موږ وخت راکړل
مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو
اوریدونکو سم جمهوریت خبرونه تاسو ته پامیر ساحل جوړي او د دلبکی د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو باندې ملمنو سره خبرې شوې
د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې څوک رای ورکول شي په انتخاباتو کې د رای ورکولو ارزښت څه دی خلک باید ووټ ولې ورکړي د افغانستان ولسمشری او ولایتي شوراګانو نظام څنګه دی د انتخاباتو پر ورځ خلک رای څنګه ورکولای شي په انتخاباتو کې د زور کارول څه معنی لري او د ټاکل شوی ولسمشر دندې او واک څه دی دا نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو تاسو ته خراغلاس کوی له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د وری یا حمل پر شپاړسمه په افغانستان کې ولسمشری او د ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي دا نیټه د ایسوي کال د اپریل 15 سره سمون خوري په 13 یو شمیر خبرونو کې موږ ته په هانو ویل دي چې انتخابات د یو ولسواکي یا دیموکراټي ټولنې لپاره ډیر اړین وي او دا د دیموکراټي ټولنې لومړی اصل دی همدال عمل دی چې نن تاسو د افغانستان د انتخاباتو پر ارزښت او د دې په طریقې په هوو او د خبرونې په پای کې بدرته وایو چې د افغانستان ولس پر رایو ټاکل شوی ولسمشر کومې دندې او څومره واک لري په کابل کې د سیاسي چارو په خوشحال خلیل وایي د افغانستان قانون وایي هر 18 کلن افغان کولای شي چې رایه ورکړي
قانون سره سم هر هغه څوک چې د 18 کلنې عمر بشپړ کړی او د رایه ورکولو کارت ولري دا هغه ښځه وي که نر وي هغه کولای شي د خپل سیاسي مشر یا زعیم په ټاکلو کې برخه واخلي هغه کولای شي چې د ولسمشرۍ نوماندا او د ولایتي شورا نوماندا رائے ورکړي
خوشحال خلیل وایي یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ د هر ملت لپاره انتخابات ډیر ارزښت او اهمیت لري ځکه چې په دې طریقه خلک خپل مشران ټاکي
انتخابات په سنوي او شرایطو او په سنوي نړۍ کې د هر ملت لپاره حیاتي ارزښت لري د دې ارزښت په دې کې ده چې د انتخاباتو لارې ټول ولسونه یا ټولنې یا ملتونه د خپل هیواد د سیاسي مدیریت لپاره رهبران مشران او څنګه کسان چې کومه چې دې راتلونکي کې برنامه ختم ځین کړی او مشتي وکړي چې هغه خلک انتخاب وي نو د دې خلکو په انتخاب کې باید دقیق اوسېږي
خوشحال خلیل وایي خلک باید ذکر رائے ورکړي چې د خپل خواخې مشر وټاکي کنه نو د هیواد مشران به بیا د خلکو ګټې ونه ساتي او د خلکو ضرورتونو ته پام نه کوي
زه به دې خاطر متور کوي چې په څه چې په انتخاباتو کې ګډون ولکې او برخه پکې وانهلی ممکن هغه څوک چې تا خوخ نه هغه سره کامیاب او که ته برخه پکې واخلې او د دې شته کاندیدانو کې یا شته نوماندانو کې یو کس ته رائے ورکړي نو ستا یو رائے کولای شي د هغه قانیات کی او بل اخر د افغانستان هغه د خپل سرنوشت د وټاتو څخه د ډیر اړینه
ل خلیل هم پوښتنه وکړه چې آیا خځې هم باید رائے ورکړي او کنه دی وایي دا ډیره مهمه ده چې خځې باید خپل رائے وکاروي د خوشحال خلیل په خبره په افغانستان کې د ښځو غږ هسې هم غلی پاتې شوی دی، او که په ټاکنو کې رایه ونه کاروي نو غږ به یې لا غلی شي.
د ښځو رایه په دې خاطر ډېر اهمیت لري چې ښځې که چېرته په سیاسي بهیرونو او سیاسي پروسو کې ګډون ونه کړي نو د دوی غږ به همداسې غلی ده، غلی به پاتې. قانون ورته دا حق ورکوي چې ښځه هم کولی شي خپله رایه استعمال کړي، مثلا په سیاسي بهیرونو کې برخه ولري. دا په خپله ښځو ته یو حق ورکړل شوی ده. نو که ښځه له دې حق نه استفاده وکړي دې اهمیت نور هم زیاتېږي چې هغه نارینه یا هغه کاندیدان چې یو وخت به د ښځو له رایه سره مخالفت ښوده یا به د ښځو له حقوق نه منل، نن سبا د همدغه حق نه په استفادې هغه کسان چې اصلا د ښځو په حقونو باور نه لري هغوی مجبور دي راځي ښځو ته د ښځو د رایه غوښتنه کړي.
اوریدونکو، موږ پر دې پوه شو چې انتخابات ډېر مهم دي او باید په افغانستان کې اوسېدونکي له 13 کلونو زیات عمر لرونکي هر سړی او هر ښځه د وري پر 14مه نیټه د انتخاباتو مرکزونو ته لاړ شي او رایه ورکړي. اوس تاسو ته د انتخاباتو په اړه نور معلومات درکوو. په کابل کې د باچا خان د سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینواری وایي په ولسمشریزو انتخاب انتخاباتو کې ټول افغانستان یو حوزه وي.
ولایتي شورا ټاکنو کې هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي او دا هر ولایت کس امار په یو ولایت کې کولای شي امار ولایت نمانته رایه ورکړي. خو په ولسمشري ټاکنو کې د ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه یو ټاکنیز حوزه وي، یعنی د هېواد د هر ګوډ نه هر کس کولای شي خپل خوښ کاندید رایه ورکړي. په هغه کې د رایه ورکوونکو د منطقې پورې ولایت نوی تړلی بلکې ټول افغانستان یو حوزه دی. د ټاکنو کمیشن مکلف دی چې په هر ولایت کې د رای ورکوونکو ته دوه پاڼې ورکړي چې یو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره وي او یو د هماغه مربوط اړوند ولایت چې په کومو کې انتخاباتي حوزه ده د هماغې ولایت د ولایتي شورا د نمایندانو لړلیک وي تر څو رای ورکوونکي ته خپل رایه تایید کړي او وګړي څنګه واچوي.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي تر انتخاباتو مخکې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکونې ټولو مراکزو ته صندوقونه او د رایو پاڼې وروړي.
لومړی هغه لازم توکي یا مثلا د انتخاباتو هغه وسایل چې کوم دي هغه د رای ورکولو مرکزونو ته وړل کیږي. کله چې هغه ته ورسې معمولا دا په عامه ځایونو کې لکه مکتبونه ممکن جمعهونو کې یا بل نور عامه ځایونو کې دا مرکزونه جوړ شي، یا ځینې وختونه کې ممکن خیمو کې دا ټاکنې مرکزونه جوړ شي.
د خلیل په خبره تر دې وروسته ښځې بیل ځای ته او سړی بیل ځای ته ځي. هلته ورته دوه پاڼې ورکول کیږي او دوی بیا په انتخاباتي مرکز کې له هر چا پټ د خپل خوخي کاندید یا نومان ته رای ورکوي.
خلک ورځي د مرکزونو ته. هلته هر مرکز کې ممکن سو د رای ورکولو ځایونه دي. د ښځو او نرانو لپاره معمولا ځایونه بیل دي. هر سړی ورځي اول خپل قانوني سپتیي کارت سوری کېږي، ګوتې پرنګه کریږي او ورپسې ځي هغه هلته خپل دو پاڼې ورکول کېږي چې اوسنیو ټاکنو کې یو د ولسمشرۍ لپاره چې کوم نوماندان دي هغه پاڼه ده او بله پاڼه د ولایتي شوراګانو لپاره ده. دی کې بیا هلته د خپل کې د کاندید لپاره چې مشخص شوی ده د هغه نوم ده، عکس ده او د هغه انتخابي نښه ده او دغه نښې دغه انتخابي نښې یو اکثره دوی مخکې له مخکې بلد دي. د کمپاینونو په سلسله کې دوی خپل کاندید پېژندلی ده او خپلو کاندیدانو دوی ته ښودلي دي چې زما نوم په نمبر د دغه ده او نښه مې دا ده. نو بیا هلته ځي هغه یو داسې ځای ته ننوځي چې هلته څوک نه وي، خپله پسین نیسي او اما د خپل د خوښې وړ کاندید په غفانه کې ټیک مارک دی ولایتي شورا پانه داخلي چې ولایتي شورا ته ځانګړي سي څنګه کوي او د ولسمشرۍ پانه سي دا هغه په خپل د ولسمشرۍ لپاره ځانګړي سي څنګه کوي.
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په هر مرکز کې یو مشر وي چې له سهار تر مازیګره یا له دې هم زیات وخت لپاره د رایو عمل ګوري او بیا چې ټول خلک خپلې رای وکاروي نو صندوقونه د ټولو کاندیدانو استازو یا نمایندګانو مخې ته خلاصوي او هلته رای شماري. له خوشحال خلیل مې پوښتنه وکړه که څوک رایه ورکوونکي ته ووایي چې د دوی خوښې کاندید ته د رایه ورکړي او یا هم له زوره کار واخلي نو بیا څه کیږي؟ دی وایي خلک خپل رایه په مرکز کې پټه کاروي، بل دا چې که پر چا زور وشي هلته شکایت کولی شي او د شکایت په صورت کې بیا د رایو بکس نه خلاصیږي او هغه رایه بیا لی ساتل کیږي.
انتخابات درغلی وسی مثلا د بوستن په زور دی بل او فشار لزری طریقه
په خلکو باندې فشار ولسی او یو کس ته شکایت وکړي چې فقط نه مغ مرکز کې شکایت وکړي نو هغه راي د قانون سره سم قرنټین کیږي یعنی هغه ترل کیږي او هغه نشمیرل کیږي ورسته د هغه راي لپاره یا هغه مرکز کې زور هسته په سیلانته تقلب کوم مسرک دې تل شوی وي یا خلکو شکایت کړی وي عمل ته پانه سب کړی وي شکایت پانه کولی شي ځینې عمل تم سب کی اول د صندوق کې واچي نو بعد هغه نه د دې قرنټین صندوق په سرنوشت په اړه کې د ټاکنو کمیشن او د شکایت کمیشن په مشترکه توګه فیصله کوي چې دا وشمیرل شي یا ونه شمیرل شي نو هغه باطل کیږي د زور په وسیله باندې خورا مطلق باطل کیږي او هغه رای چې بیا شکایت کوي هغه اډیقل قرنټین کیږي.
خوشحال خلیل زیاتوي چې رای ورکونکي د خپل خوخي هر نوماند یا کاندید ته رای ورکول شي او باید د نوماندانو سابقې ته وګوري، د هغوی پخوانی او کارون ته وګوري او د هغوی پروګرامونو ته وګوري چې د خلکو په ژوند کې بدلون راوستي شي او کنه.
رای ورکونکي باید دغه کاندیدانو ترمنځ کافي توتي د هغوی پروګرامونو وګوري، د هغوی سابقه، د هر کاندید سابقه وګوري چې تیر وخت کې سره هم تفرنه کړی دي، یا خاص اسمن چې د وظیفه درلوده یا مخکې کاندید وو نو دین علاوه هغه کوم کسان چې په دغه ټول دي هغه سره هم اشخاص دي وسره آیا دا کولای شي چې د خلکو نمایندګي وکړي یا مثلا په زور واقع پاتې شوه د سره هم پاتې شوه او له ټول علاوه د دې دغه برنامه پروګرامونه د دې په ځان کې څه تغیر راوستل.
هر وخت چې انتخابات وشي نو نوې ولسمشر ټاکل کیږي او هغه بیا خپل حکومت جوړوي. د افغانستان خلکو په رایو ټاکل شوی ولسمشر څه دندې او څومره واک لري؟ دا پوښتنه مې په ننګرهار پوهنتون کې د سیاسياتو له استاد منګل شیرزاد وکړه. استاد شیرزاد وایي ولسمشر باید له اساسي قانون سره سم کار وکړي، د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر ووسی. لومړی دنده
چې د جمهور رئیس دا اساسي قانون پر اجرا باید نظارت کوي په اړه ولري بل څنګه دا چې د وسلوار ځواکونو مشر دی باید یې نه علاقه مند د وسلوار ځواکونو صلاحیت د خپل لاس کې همدارنګه د دولت سیاسي کرښې د ملي شورا کې سیټي نو دا دنده هم درته چې دا به عملي کړي دا سیاسي کرښې.
منګل شیرزاد وایي ولسمشر د ملي شورا یا پارلمان په تایید هم سوله کولای شي او هم د جګړې اعلان. ولسمشر د افغانستان د ټولې خاورې ساتون کوي.
ملي شورا یې تشکیل د جګړې اعلان او متارکه یا سر حکومت د صلاحیت منځنۍ نه دی بل دغه البته هغه د ملي شورا په تاریخ سره د افغانستان بهر د څو وسلوال ځواکونه کیږي د نو باید د ملي شورا تایید واخلي او رشي چې دا همدارنګه د ځمکې د خپلواکۍ او د هغې د سلامتۍ او د بشپړتیا په خاطر باندې د دفاع د حالت تصمیم هم د پغاره دی بل دغه چې استقراری حالت هم اعلانولی شي خو چې ملي شورا یې ورسره تایید کړي.
د ننګرهار پوهنتون د سیاسياتو استاد منګل شیرزاد زیاتوي د افغانستان ولسمشر د ټول هیواد وزیران، د سترې محکمې مشر، د نورو ټولو ادارو مشران ټاکي او د هغوی استعفا منلو واک لري.
د لوی جرګې د ملي شورا غونډې چې کوم وخت جوړیږي د هغې استعفا کول او پرانستل هم چمتو وي صلاحیت منځنۍ نه لري. همدارنګه د هغه دوه نفره مرستیالان چې لري لومړی مرستیال او دوهم مرستیال د هغوی استعفا هم کولای شي چې ویني ځکه چې کوم وخت چې بیا خپل کاندید وړاندې کړي کاندیداتور وړاندې کړي خپل دوه معاونان هم ځان سره یو ځای د ملت رایې ته وړاندې کړي. همدارنګه د لوی کاروبار د مرکزي بانک رئیس د سری میاشت رئیس د ملي امنیت رئیس وزیرانو د هغوی ټاکلې حاضري کولې او د هغوی استعفا د سپری محکمه رئیس هم د صلاحیت نه چې ولسی جرګې او سره تایید کړي د هغې رئیس ټاکل هم د صلاحیت دی. بل دا دی چې د قاضیانو دي د وسلوالو ځواکونه چې اړیکې خودي سره ملي اردو او د ملي امنیت او د ملي منصبداران چې لوړې دوی د هغوی ټاکل هم د ده په غاړه دي، تقاعد ورکول هم د ده صلاحیت دی، حاضر کول او استعفا منل یې هم د صلاحیتونو په ډله کې دي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو واورېدل چې انتخابات څومره ارزښت لري او د خلکو په رایه ټاکل شوی ولسمشر څنګه د ټول افغانستان حقيقي چلون کوي. پوهان وایي د ولس له 13 کلونو زیات عمر لرونکي هر سړی، هر ښځه، هر ځوان او هر مشر باید د حمل پر شپاړسمه انتخاباتي مرکزونو ته لاړ شي او پرته له ویرې او پرته د چا له وینا د خپل خوخي کاندیدانو ته رایه ورکړي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسیدلې. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخامخه.
جمهوریت دا مشال ریډیو ده.
کوي وخت برا دي چې غاخت زهرو بخمار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري وخت برا دي نختر نلری کلے مو چنار نلری کرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور